خدای خبر چې به مې چیرته بیا په کومو لړو شپه شي. نو ګران تکل صاحب، زه کمال الدین مستان نومېږم، زما هم په یو لړه کې شپه ده، بس له هېواد بهر چېرته ژوند کوم، خپل هغه شپې ورځې څنګه چې لازم دي نه تېرېږي، خو په زور یې تېروو تر هغه وخته پورې چې بیا شین سي، لمر راوخیزي، وطن سپرلین سي، بیا به ګورو چې څنګه به کېږي. نو فکر کوم چې همدغه به معرفي به شاعرانه معرفي وي.
جالبه وه، شاعرانه معرفي وه. مګر مستان صاحب، ماته داسې ښکارېږي چې دا شعر تاسو په هغه شیبه کې ویلی یا درته الهام شوی چې احتمالا تاسو له هېواده د راوتلو په حال کې له کومې تلاشۍ سره مخامخ شوي یاست. زما اټکل سم دی؟
بالکل بالکل، همدغه حالت ده. په همدغه حال کې نه یوازې زه یم، بلکې په لکاو کسان همدغه حالت سره مخامخ شوي دي. خو زه دا چې دا حالت څنګه راغله او څه ډول ده، تقریبا سیاسي جنبه پیدا کوي. زما له سیاست سره مینه نشته، سره له دې چې پوهان وایي چې سیاست او ادب مشترکې پدیدې دي. خو زه اوس سپینګیری سوایم، زه وایم چې نه، ادبیات بیل دي، سیاست یو بیل شی ده. نه غواړم چې سیاسي مسایلو کې دخالت وکم، ژوند همدغسې ده، خپل چا خبره پړاوونه طی کوي. نو بس شاعران ژوند همدغسې دي.
مستان صاحب، تاسو وایئ چې سیاست سره مو مینه نشته، مګر مهاجرت یا د هیواد پریښودل په خپله یو سیاسي عمل نه دی؟
خپل یو سیاسي عمل دی چې موږ په دغه سیاسي عمل کې د چا خبره دیدو د لاس وسیله سوي یو، زموږ ورسره مداخله نشته. موږ خو خپل حالت کو، خپل ژوند کو، خو دوی مو خپل ژوند ته نه پرېږدي. نو دغسې حالت د ځکه مداخله نه ورسره کوو تر راوځو، او همدغه سره دی چې سیاست له سیاست سره مداخله نه کوو. دا چې دوی دا خبرې سیاست ور داخلوي، دا نو بیا د دوی کار ده. قدرمن تکل صاحب، زه په دې عقیده نه یم، یعنی اوس په دې عقیده نه یم چې سیاست او ادب دوی بیلې پدیدې دي یا نه دي. خو دومره وایم چې ادب یو بشپړه بیله پدیده ده، او ځانته تعریف لري، ځانته برخې لري. نورو شاعرانو هم په دغه لارو کې حرکتونه کړي دي. سیاست د سیاسیون د خپل سیاست کوي، او ادیبان د خپل ادب پالي.
څومره وخت کېږي مستان صاحب چې تاسو ادب پالئ؟
زه اوس تقریبا یعنی د چا خبره اویا ته ورلنډ یم، نو کم از کم یا لږ تر لږه به شاید 40 کاله یا 50 کاله زما له ادبیاتو سره مینه ده، او تحصیل مې په ادبیاتو کې کړی. د وظیفو او د کارونو محل مې هم هغه ځایونه دي چې لکه د اطلاعات او کلتور وزارت، لکه رادیو ټلویزیون د افغانستان، لکه د بی بی سی یو برخه چې ډرامه ده چې نوی کور نوی ژوند نومیږي، هلته هم ما ډیر کار وکړ، ډیره موده پکې وم. یعنی د ژوند د چا خبره جنتی وختونه مې په هغه ځای کې تیر کړل. نو بس اوس نو تقاعد هم وکړه، تیر دولتي چارونه را بیل سولو، ذاتی زیم او بیکاری کله هغه په ما زور سي، کله زه په هغه زور سم. خو بیکاری ته وخت نه ورکوم، هر رقم چې کېږي په هر شکل سره چې وي زه به یو شی ولیکم.
همدا مې غوښتل درنه وپوښتم مستان صاحب، چې اوس چې تاسو کار نه کوئ یا تقاعد کیئ، نو ډیر ښه فرصت دی د لیکلو لپاره. څه شي باندې کار کوئ تازه اوس همدا شېبه چې موږ تاسو خبرې کوو په همدې شپو ورځو کې، په څه باندې کار کوئ؟
زما تقریبا 40 کتابه چاپ شوي دي، چې شعرونه دي، تحقیقي کتاب اثر دي، او د ځینو مقالو مجموعه دي. خو تقریبا په افغانستان کې د تحول او تغییر تر راتګ نه درې میاشتې یا څلور میاشتې مخکې د عرفان د ماسه مسئول ما ته وویل چې ستاسو یو کتاب منتخب شوی چې باید فرانسې ته ولیږل سي، او هلته په فرانسوي ژبه باندې وژباړل سي. نو دا کار وسو، خو چې دغه تغییر او تحول افغانستان کې راغی، هر یو هر خواته لاړ، او هیڅوک په خپل ځای کې نه دی پاتې. نو زه هم خبر نه یم چې د ما د کتاب مرګ او ژوند څنګه شو، ژوندی دی که نه دی ژوندی شوی، یا که چاپ سوی که نه دی چاپ سوی. دغسې پاتې ده، لکه بېکسیار صاحب چې ویلي وو چې شعرونه د موږ ته راکه، موږ هغه غواړو چې په ډنمارکي ژبه باندې وژباړو. دغه درې کاله تیر سول، معلوم نه دی چې هغه د شعرونو مجموعه چې د افغانستان د شاعرانو شعرونه بېکسیار صاحب دوی اخیستي وو، چې چاپ کړي دي که لا نه دي چاپ کړي، خو فکر کوم چې ځینې پولیس ستونزې به هلته وي ځکه به هغه له چاپه پاتې شوی وي. په هر صورت یو وړوکی غوندې رومان ده، په هغه باندې کار کوم، اوږد ناول یا رومان غوندې شاید چې په فارسي ژبه په هغه باندې کار کوم، او بل په پښتو شعرونو باندې لیکم. معمولا شعرونه مې لیکلي، تازه شعرونه لرم، همدارنګه په فارسي ژبه باندې هم کله کله چې حالات مخته راسي شعر لیکم. ته خو پوهیږې چې د شعر داسې هغه غوندې شی نه ده چې دا قلم راواخلي او ویلکه چې جیمزار جان او زنا جان او زما خپل وروره جانه. دا اوس زمان تغیر کړی، دا وخت تغیر کړی، دا سړی کوشش کوي چې یو داسې یو شی ولیکه چې د یو لوستونکي وخت پر ځای نیسي. شاعر هم د خپل ذهن په کګلچونو کوڅو کې ګرځي، په خپل تخیل کې ګرځي، په خپلو افکارو کې حرکت کوي، چکر پکې وایي، وروسته څه چې لیکلی وي ګوري چې د څو کلماتو مجموعه ده چې راټوله شوې ده او دې ته شعر وایي. بیا وروسته لږ نه لومړی منتقد په خپل شاعر ده چې په هغه باندې لږ تغیرات پکې راولي، لږ اضافات او محذوفات ور داخلوي، وروسته لږ نه بیا ګوري چې یو شعر ته جوړ شوی ده او شعر یې لیکلی ده.
مننه مستان صاحب. د ناول په باب چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د دې په باب یو څه راته ووایاست چې موضوع یې کومه موضوع ده، ستاسو د راتګ موضوع ده اروپا ته، او که بله کومه موضوع په دننه په افغانستان کې پیښې جریاناتې پیښیږي؟
دا ناول چې ما لیکلی ور باندې کار کوم تر اوسه پورې، فکر کوم چې ختم به یې همدغه حالت ته راسي چې په افغانستان کې تغیر او تحول ده. نورې دننې داخلي پیښې او حوادث دي چې په افغانستان کې تیریږي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ تاسو وطن غریب وطن، و غریب خلک پکې اوسېدل، مختلف حالات او مختلف پیښې سره رامنځته شوي دي، او هر چا په خپل ژوند کې یوه حادثه لیدل، یوه حادثه ورسره شته. نو په همغه باندې کار کوم چې خدای پاک توفیق راکړي که دا سر ته ورسیږي. نو زه په ناول لیکلو کې تجربه هم نه لرم، خو لنډې کیسې مې ډېرې لیکلې دي، هم په پښتو ژبه چاپ شوي دي او هم په فارسي ژبه باندې چاپ شوي دي. په هر صورت د داستاني لنډو کیسو د لیکنو تجربه مې خدای پاک نه راضی یم چې ډېره ده. اپ په ناول کې مې دومره کار نه ده کړی، اما ناولونه مې لوستي، ناولونه مې خوښیږي.
بله مستان صاحب، دا مو لومړی په دری ژبه ناول دی که لومړنی ناول دی؟
دا مو لومړنی ناول ده. نه پوهیږم چې دا به سرته ورسیږي، یعنی عمر به ماته وخت راکړي که ورانه کې دا فرصت او مجال به میسر سي که به میسر نیسي. اما اکثرا په شعرونو باندې هم مصروف یم، معمولا شعرونه هم لیکم، پښتو شعرونه لیکم، کله فارسي شعرونه لیکم. دا فرق مې نه ده کړی، په ماته چې په ذهن کې مې آر یو چې په خوږه ژبه را داخله سوله موضوع، بس په مغه ژبه ور روان یم. دا سوچ نه کوم چې دا ولې فارسی نه دی یا دا ولې پښتو نه ده. هماغه څه چې دوی سترګې لرم، دوه لاسونه لرم، دوه غوږونه لرم، د چا خبره دوی پښې لرم، دوی ژبې لرم چې پښتو او فارسی، زما په وطن کې دغه دواړه محبوبیت لري. تعصب فرهنګ زما نه په دین کې ده، نه مې په فرهنګ کې ده، نه مې په مذهب کې ده، او نه ورسره علاقه لرم. په دې اساس په دواړه ژبه باندې کار کوم. آی کاش چې د ما انګریزي ژبه هم زه وای چې په انګریزي ژبه مې هم لیکل کولای سوای.
مستان صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا شل کتابونه مو چاپ شوي دي. په دې شلو کتابونو کې د پښتو او دری شاعري هم شته؟
بله بله، د شبنم سیوری زما د پښتو شعرونو وروستۍ مجموعه ده چې له چاپه راووتله، او همداسې نورې مجموعې هم پکې شته چې اوس د ټولو نومونه همدا شپه رانه هېر دي. خو په فارسي کې مې دوه مجموعې چاپ شوي دي چې در انجماد فریاد نومېږي، بلې از هیچ تا همیشه نومېږي. نور پښتو دي او نور بیا تحقیقي کتابونه دي، مثلا د مولانا یعقوب چرخي احوال او اثر ده، دا یو تحقیقي اثر ده، دا هم په فارسي ژبه چاپ شوی ده.
که په مجموع کې یو محاسبه وکړو، نیمایی نیمایی پښتو او دری آثار دي ستاسو؟
نه، پښتو پکې زیاته ده.
او د خپل شعر په باب راته ووایه، ستاسو مخکې یادونه وکړه چې هر شعر چې الهام درته وشو هماغه شېبه یې لیکئ، یعنی ژبه څه رقم او په څه ډول تعینېږي ستاسو په الهام کې یا په شعر کې؟ یعنی کومه شېبه تاسو تصمیم نیسئ چې دا شعر پښتو وایم که دا دری وایم؟
مطالعه کوم، په مطالعه کې هر ټکی، هر ګړنه، هر واژه چې را باندې ښه ولګېږي، که پښتو په پښتو شروع کېږي، که فارسي په فارسي شروع کېږي، هماغه ماته الهام راکوي. نو دغسې مسئله فقط یو څرک غوندې، یو رڼا غوندې، یو شی مې ذهن ته راوڅڅېږي. دا نه پوهېږم چې دا څه ډول شه، دا د بزرګي نښه نه ده، خو د ما عادت ورسره دغسې ده. کړه چې د شعر هوا راځي که پښتو وي که فارسی وي، چې کومه ګډنه مې انتخاب کړی وي، یو ذهنیت مې ذهن ته راسي، یو رڼایي مې ذهن ته راسي، وروسته لغه نور باندې کار کوم. د پخوانی عرب خبره کله سړی په قبضه تاب حکام واقع سي چې بیا ډېر موده هغه شعر پاتې سي، نو چې بیا هماغه حالات رانیسي، هماغه ذهنیت رانیسي، هماغه شعبه رانیسي، بیا هغه شعر دغسې نیمګړی پاتې کیږي.
نو مستان صاحب، ستاسو له دې خبرو نه زه داسې یو معنا اخیستی شم چې تاسو ته چې الهام راځي له ژبې سره یې الهام راځي، یعنی له پایله الهام درته راځي چې دا شعر پښتو ویل کېږي، له پایله الهام درته راځي چې دا دری ویل کېږي. همدغسې ده؟
همداسې ده، همداسې. ځکه کله چې کومه ګړنه ګورم یا کومه اصطلاح ګورم یا کوم فارسي خبره واژه ګورم په پښتو کې کومه ګړنه ګورم چې په ما یې تاثیر وکړ، آثار را باندې واچوم، یو څرک او رڼۍ مې ذهن ته پکې را پیدا شوله، بس به ذاتي ور باندې شروع کوم چې څه شی باید ولیکم. خو دا هغه د چا خبره نامرئی خطوط او لاین ده چې وروسته لغه نه چې کله شاعر بېرته خپل حالت ته راځي هغه باندې کار کوي، هغه لیکي. کله چې شاعر غواړي شعر ولیکي، دا په هماغه شبه کې هماغه سړی نه ده، د ده په ذهن کې نور خبرې دي، د ده په ذهن کې نور موجودات موجود دي، د ده له ذهن ډېرو شیانو سره خبرې کوي، حتی له ځینو شیانو سره خبرې کوي چې هغه ژبه نه لري، هغه احساس نه لري، لیکن دا هغه ته ژبه ورکوي، هغه ته احساس ورکوي، هغه ته رنګ ورکوي، هغه ته بوی او خوند ورکوي، ځکه په کلماتو کې ځایوي او کلمات ترې راوړي. د مثال په توګه دا یو شعر ده چې ستاسو لغه لومړني سوال سره هم ارتباط پیدا کوي، لغه سوال سره چې زه چیرته یم او څنګه یم څوک یم. د دغه شعر عنوان ده زنګ وهلی ځان. ته خو پوهېږې کله کله چې هر شی زنګ وهي، خلک داسې ګمان کوي چې ولا اوسپنه زنګ وهي، مثلا نور شیان زنګ وهي، سړی هم زنګ وهي، زه زنګ وهلی یم، زنګ وهلی سړی یم. موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، موده وشوه چې په ځان پسې مې ګرځم، کله دلته کله هلته، کله آن د ځمکه تلته پسې لاړم. زړه مې ستړی، خیال مې ستړی، بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. بیرته ستړی او ستومانه د مات شوي ونې پښو ته مې سر کېښود. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین شوم. د شیبو کمیس نری و، په نري کمیس کې سترګو ته راشین سوم. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده. که کتل مې د شبنم تر سیوري لاندې، یوه ماته او له پښو ځینې لوېدلې ساه پرته ده، هغه زه وم. خدا زه څنګه له آدمه تر دې دمه د ابد په خوب بیده وم. هغه زوم خدا ز څنګه لا ادمه تر دې دمه د ابد په خوب ویدوم. لوس لغړ وم، چا مې عقل، چا مې پوهه، چا مې فکر رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. چا مې فکر، چا مې عقل، چا مې پوهه رانه وړی، یو متروک غوند معبد رانه جوړ شوی. خپل بیرنګ زنګ وهلی ځان مې ولید، ځان مې ځان ته لګ را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. ځان مې خپل ځان ته را کش کړ، چې کتل مې دومره وړ وم چې خپل موټی کې مې ورک شوم. چې کتل مې د یو وچ او یو بې وسه ترانیش لیدلی بند یم. څوک مې نه اوري، څوک مې نه اوري، هر یو بند مې د لیمو په چیغو بار دی، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري، مګر داس یو څوک نشته چې ما واوري. ګرانې راشه ته مې واوره، بس دا ته یې چې د ژوند هره شیبه کې، که سړه ده که توده ده، که له دې نه سر تر پایه راچلیږي، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، هله راشه لاس دې راکړه ما در واخله، بیا دې لاس زما په مات او زخمي شوي زړګي کېږده، لږ شیبه مې د جنت د ونې شنه سیوري ته پرېږده، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي، چې دا مات او د بادن واړه کودوړې مې کوشیر شي. شیبه وروسته زما د پلار هغه زړه وړه برچه چې د کور تخچه کې ایښې، هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې. نن زما او د تقدیر تر منځ جګړه ده. هغه راوړه، هغه راکړه، نور نو څه نه دي راپاتې. نن زما او د تقدیر تر منځ جګړه ده. د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه د ورغوي زړې کرخې مې پخپله پخپل لاس باندې توګمه پکې نوې نوې کرخې لګومه پکې نوې نوې کرخې لګومه هسې شانې چې راشنې شي چې را لوی شي د مینې ترانې شي زمانو ته افسانې شي. بس دغس یو شی و ګران تکل سه
ډېره لاب دا له تقدیر سره جنگ دی او د خپل تقدیر یا خپل برخلیک په خپله په لاس کې اخیستل او د برخلیک د کرښو کاګل داسې یو پیغام یې درلوده. مستان صاحب ډېر شعرونه چې تاسو دلته ولوستل آزاد شعرونه دي، تاسو ټوله شاعري آزاده کوي او که په مقفه او کلاسیکو فورمونو کې هم شعرونه لري؟
نه شته، آزاد شعر د کلاسیک او مقفه شعرونو باندې چا خبره د کمال پړاو ته رسیدلی شعر ده. هغه څوک چې د کلاسیک شعر باندې پونه شي، د کلاسیک شعر په اوزانو باندې پونه شي، د هغو په عروض باندې بلد نه وي، آزاد شعر ته لاسرسی نشي پیدا کولی. هسې تو خبرې به کوي، لیکن آزاد شعر هم د کلاسیک شعر په شان وزن لري، موسیقیت لري، هنریت لري، مزیت لري، خوند لري، هر شی لري. نو په دې اساس اول باید سړی په مقفه شعر باندې ملا شي، بیا د وروسته لغه نه راسي آزاد شعر ته دې ملا وتړي. غزل هم ما ویلی دي، غزل مې هم ستا مقفه شعرونه مې هم ویلی دي، هغه هم ډېر چاپ شوي دي. مثلا جانانه کتنه ستا یادونه را سره دي، منزل د تورو شپو کې مشالونه را سره دي.
مننه مستان صاحب، د مرکې په پای کې به ما ته ووایاست چې په مهاجرت کې یا خپل ټاټوبي نه لرې کېدل د ادبیاتو لپاره ښه دي، او کله چې لیکوال او شاعر په خپله په خپل ټاټوبي کې اوسیږي په هغه وخت کې ښه لیکنې کولای شي او ښه تخلیق پنځولی شي؟
زه فکر کوم چې ژوند هر برخه د شاعر لپاره الهام ده. د مځکه د طبیعت هر حالت د شاعر لپاره الهام ده. کله چې وابشار ته ګوري الهام اخلي، کله چې ښایسته ګل ته ګوري الهام اخلي، کله چې زخمي انسان ته ګوري الهام اخلي. نو په دې اساس ژوند د شاعر لپاره هر برخه یې الهام ده، خو په دې شرط چې شاعر وکولی شي هماغه تصاویر هماغه حالات په خپل شعر کې رسامي کړای شي. مثلا ډېر نقاشان زه پېژنم لکه لیونارډو داوینچی چې دای په طبیعت کې ګرځېده، یو منظره به ولیدله، خوند به واکه، هماغه منظره به په خپل ذهن کې مجسم کړ. بیا به چې کله خپور ته راغی او په خپل کور کې به په نقاشي باندې شروع کړله، او له هغې نه به په زړه پورې نقاشي جوړه کړله. همدغسې د هر نقاش طبیعت او مزاج همدغسې یو شی ده چې طبیعت ګوري، خلک ګوري، له هغو نه الهام اخلي او بیا نقاشي کوي، خپل هنر پکې څرګندوي. شاعر هم همدغسې ده، ګرځي په هر برخه کې، که خوښي وي که خوشحالي وي، یو شی لیکي. خو هغه وخت د شاعر لپاره خوند کوي چې مثلا په دې قناعت وکړي چې ټول لوستونکو یې شعر خوښ کړی ده.
پوښتنه مستان صاحب دا ده چې ځینې لیکوالان او حتی د ادبیاتو تیوریسنان په دې نظر دي چې کله په انسان باندې مصیبت او غم زورور کیږي، په هغه صورت کې لیکوال ښه هنري اثر تخلیق کولی یا پنځولی شي. ځینې نور تیوریسنان بیا په دې نظر دي چې کله ته آرام فکر او آرام ځای د لیکلو لپاره ولرې، یو ښه ژوند ولرې، ته کولی شي چې ښه اثر وپنځوي. په دې دواړو کې ستاسو لپاره کومه په زړه پورې ده؟
دا فقط اما بیا هغه خبره کوم چې حالات په شاعر باندې تاثیر کوي. عامل زولا په خپل ډیر شتمن سړی وو، طلایي میج درلود، طلایي قلم درلود، د چا خبره پزړه پور قصر درلود. اما د غریبانو لپاره لیکل، اما د هغه چا لپاره لیکل، د خلکو دردونه لمسول، د ولس تکلیفونه لمسول، له هغو نه الهام اخیست. بیا به چې خپل کور ته راغی، خپل دفتر ته راغی، په هماغه طلایي میز باندې به یې د خوار او بېوزلو خلکو حالات تصویرول او لیکل او خپل اثر به خپرول. دا ته د شاعر تر طبیعت او مزاج پورې اړه لري چې کوم شاعر له کوم رشتي نه ډېر الهام اخیستی شي. خو زه دغه فکر کوم چې فقط خبره د تاثیر خبره ده، چې کومه حادثه کومه پیښه په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي. زه فکر کوم چې د غم پیښې په شاعر باندې ډېر تاثیر کوي، د په ما باندې هم تاثیر کړی ده. همدا اوس زما په شعرونو کې تاثیر ده چې د مینې مسله پکې موجود نه لري، ځکه حوادث او پی خو دې ته مجبور کړم چې دغه حالت به په تصویر کم که ځان رانه ورک شوی ده هم همدغه خبره ده که په پلټنه کې مې تکلیف لیدلی هم همدغه خبره ده او کم دغسې نور. اما کله کله بیا سړی د دې لپاره هم کوشش وکړي او شاعر چې ټول ژوند هم له غمه سره تیر نه کړي ژوند هسې خپل کار کوي چاته خوشحالي ورکوي چاته غم ورکوي چاته هیڅ شی هم نه ورکوي سکوت ورکوي. اما شاعر باید دغه ټول لمس کړي دغه ټول شیان د شاعر مسؤلیت ده چې د لوستونکو اوریدونکو او هغه کسانو لپاره چې دی لولي یا د راتلونکي نسل لپاره د خپل وخت تصاویر په زړه پورې کلماتو باندې نقاشي کړي دا د ما عقیده ده ګران تکل صاحب.
مستان صاحب تاسو کله چې په ملي راډیو ټلویزیون کې کار کوو نو هغه وخت تاسو نطقي هم کوله او ستاسو دکلمې ډېرې جالبې د شعر دکلمې هم موږ اوریدلې دي نو د دې په باب راته وایست.
بله یو دا به هیڅکله مې نه هېرېږي ګران تکل صاحب. زه د مېرمنو د مجلې چلوونکی وم یعنی هلته مې کار کوو چې د راډیو ټلویزیون یوه ډېره په زړه پورې نطاقه چې ګران هېوادوالې هم پېژني فوزیه جان مترا راغله د خپل مترا صاحب سره د ما دفتر ته هلته ما له هغو سره خبرې وکړې داسې قصې مې کولې. دوی ما ته وویل چې ته ډېر ښه اواز لرې راځه راډیو ټلویزیون ته راسه. بس لاړم راډیو ټلویزیون ته خو بالاخره بیا کامیاب شوم. ذاتي بیا عملته له دوی سره همکاري شروع کړله. زه بیا تر دغه حده پورې ورسېدم چې د کلمې مې هم کولې د شومدم د اندازې پروګرام کې او ځینې اخبار مې هم لوست. نو دغسې خبرې وې دغه خاطره او دغه وخت زما
مننه. او په پای کې زه غواړم چې دا مرکه مستان صاحب ستاسو په یوه دکلمه پای ته ورسوو.
زه نظر لرم د غزل په ځای به یو فارسي شعر ولیکم لنډ چې ډېر هم وخت مونږ نه نیسي.
دا به ډېر ښه شي زموږ اوریدونکي به یې هم حتما ډېر خوښ کړي. نو همدغه شعر لطفا راته دکلمه کوي.
او په دکلمه به همدغه شعر به تاسو زه د دکلمې په شکل سره ولولم.
مهرباني.
و چنین گفت درخت اینجا شبها همیشه شب میزایند. اینجا شبها همیشه شب میزایند مثل این که زمان سراسر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. مثل که زمان سر به سر حامله شب و تاریکی ها گردیده است. لحظه ها در تاریکی می آیند در تاریکی می روند و به هیچستان ابد می ریزند و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از زیر خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. و درخت تمام قد از نبود نور و روشنی برای شاخه‌ای که از میان خاک و خاکستر جنگل به سوی نور فریاد میکشید قصه میگفت. شاخه سبز نبود نور را باری دیگر گریست. شاخه سبز نبود نور را بار دیگر گریست. خنده خشک بر لبهای درشت و ترقیده درخت نقش بست و گفت فرزندم 30 سال می شود و شاید هم بیشتر از آن که قبایل نور و روشنی را پشت دیوار کبود شب تبعید کرده اند. هیچ کدامشان شناسنامه ورود به اینجا را با دست ندارند. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. تا مرگ تاریکی ها هیچ نور نش نخواهد زد و هیچ روشنی در چشم آفتاب نطفه نخواهد بست. و چنین گفت درخت. بعد شاخه کوچک را در آغوش سرد و بیروهش فشرد و خود سر به زانوی زمان گذاشت. آره از این شبهای گرنگ و به یک پهلو خوابیده دلم سخت گرفته است. من سر به زانوی زمان نه بلکه سر به زانوی تو می گذارم. زمزمه الماس را از سنگ خوب تجربه کردم عبور کردم می آیم. اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید اگر از آن سوی فاصله ها کدام چراغ به دست به من بگوید که تا پیش تو چند نفس را مانده است.
دیر زیاد مننه. کمال الدین مستان د افغانستان د دوارو پختو او دری ژبه شاعر لیکوال لتاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو زمونږ بلنه ومنله او راغلی لوریدونکو سره خبرې وکړي.
کباران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے کباران میں بسڑ خو خو بری دل راغلے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹون پشپکے خبگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹون پشپکے ترون سہارا بموش میں بنو لے راغلے ترون سہارا بموش میں بنو لے راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بدل خو خو ورے دل راغلے سنگت خدے چے میں پکو تو راکول راغلے سنگت خدے چے میں پکو تو راکول راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گورے دل راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں